شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ ته لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست نیولای شي. په روانه خبري مجله کې مو له یو شمېر اروپایي هیوادو سره د افغانستان د همکاریو له تړونونو خبرو. په کابل کې مظاهره شوې خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال سي اوروي.
اوریدونکو سلام. په مکرې د یاسات د مهمو خبرونو سرخطه نن په کابل کې د پاکستان ضد سوله ییزه مظاهره وشوه. افغانستان د آسیا د سنوکر د لوبو اتل شو. د پاکستان پولیسو نن پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د بلوچانو د یو مشر په قتل کې د لاس درلودو په تور نیولی دی. پره خبرونه واوري. نن په کابل کې د پاکستان ضد سوله ییزه مظاهره و چې د ځوانانو خوځښت نوم د ایویډل لخوا تنظیم شوی و. مظاهره کوونکو په ګوشته ولسوالۍ کې ورستوي نشته په اشاره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
منګه نن د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د حکومت د افغانستان د پیاوړو ملي ځواکونو په ملاتړ باندې نن راوتیو. نن ټول افغانان په یو غږ باندې د خپل ځواکونو څخه ملي پولیسو څخه سرحدي ځواک څخه ملي اردو څخه دفاع کوي. د پاکستان د هر ډول مداخله مخالفت کوو. غوښتې پولیس والے کې د پاکستانی ناپاکو پوزونو پرمختګ او د یو غیال ته پوسټي جوړول غند.
نن په لغمان کې هم یو شمېر خلکو د پاکستان پر ضد سوله ییزه مظاهره کړې وه. د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویل چې د پاکستان لورې د حمله په صورت کې به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د دنمارک صدر اعظم ویل چې افغانستان سره د اوږدې مودې همکاري او موافقه افغانانو ته د څرګند پیغام رسوي چې دنمارک به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان څنګ ته ولاړ وي. د فرانسې خبري اژانس وایي دنمارک د اوږدې مودې همکاري لپاره د افغانستان د حکومت لخوا شویو تعهداتو ته هم اشاره کړې ده. په افغانستان کې آزاد مطبوعاتو د ملاتړ اداره نه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې لشت لژت څلور دیش خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې اکثریت یې افغانان دي. نه ویلي په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو عمده ستونزه بې امنیتي او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا ده. افغانستان د آسیا د سنوکر لوبو اتل شو. په هغه مسابقو کې چې نن د پاکستان د کراچي په ښار کې پای ته ورسېدې افغان لوبغاړي صالح محمد محمدي وتوانې چې د سرو زرو مډال وګټي. د دغه مډال تر ګټلو وروسته ازادي راډیو ته وویل
برای تمام ملت افغانستان تبریک میگم. شکر خدا را ادا میکنم که ما اول شدم مډال طلا را از آن خود کردم.
دا د آسیا د فدراسیون له لوري د سنوکر نه وشته ملوبي دي چې تیر ځل د مسابقې په تایلند کې تر سره شوی او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو نن سعودي عربستان ته په لسو وکټونو ماته ورکړه. افغان لوبډله سبا ته د متحده عربي اماراتو له ټیم سره سیالي لري. د پاکستان پولیسو نن په رسمي ډول دغه هیواد په خوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د بلوچانو د یو رهبر نواب اکبر بوکټي په قتل کې د لاس درلودو په تور نیولی دی. د بلوچانو دغه مشر په 2016 کال کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی و. پاکستانی څارنوال حسن کاکړ ویلي چې پرون د بلوچستان یالت د پولیسو درو لوړ رتبه افسرانو ته دنده وسپارل شوه چې د نواب اکبر بوکټي د قتل په اړه له پرویز مشرف څخه پوښتنه وکړي. د هند پتر کنټرول لاندې کشمیر کې نن پولیس وایي چې د سیمې په وزندان کې یو پاکستانی بندي د نورو بندیانو لخوا په شدت وهل شوی. د هندي پولیسو په وینا د سناء الحق په نوم دغه زنداني په سر سخت ضربې خوړلې او روغتیايي حالت یې نازک دی. پاکستان نن دغه عمل په شدت غندلی او پر هندي لور یې ژغ کړی چې حمله کوونکي ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوربجیت سنگ په نوم یو هندی وګړی چې په پاکستان کې د تخریبي فعالیتونو په خاطر زنداني وو او نورو بندیانو سخت وهلی وو پرون مړ شو. د پاکستان پولیسو نن وویل چې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د دوسیې د څېړنې ځانګړی څارنوال چودري ذوالفقار نن ووژل سو. پولیسو ویلي چې وسلوالو نن سهار د اسلام آباد محکمې ته په لاره کې د هغه پر موټر حمله وکړه او د هغه یو ساتونکی یې زخمي کړی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او پولیس وایي چې پراخې څېړنې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ژورنالیستانو او خبريالانو د مسؤلیت په نوم د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د شلمې کلیزې په مناسبت پر ژورنالیستانو حمله وغندلې. بان کی مون پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال وویل
اول ژورنالیست اکروس اول میډیا
دی وايي ټول ژورنالیستان باید د ټولو مطبوعاتو کارکونکو باید د کار کولو زمينه ولري. د خبرو کولو د حق مسؤلیت ټول نړۍ ته ګټه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 1993 کال کې د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ بللې ده. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی په همدې مناسبت د هغو هیوادونو لست خپور کړی چې ژورنالیستان په دوامدار ډول وژل کیږي او حکومتونه د دغه کار په مخنیوي کې ناکام شوي دي. د لست په پیل کې د عراق نوم دی او د افغانستان او پاکستان نومونه هم پکې راغلي دي. د امریکا د تیلو د لژدولو یو لوی پوځي الوتکه نن د قزاقستان پولې ته نږدې په قرغزستان کې راوغورځېده. د قرغزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د الوتکې د بشکیک په 90 کیلومتري کې د چالدیبا په غرنی سیمه کې سقوط کړی. د چارواکو په وینا دغه الوتکه افغانستان ته روانه وه او څو ټنه تیل پکې بار وو. په دې ارتباط څېړنې پیل شوې دي. او عراقي چارواکي وایي چې لشتلجه 15 تنه نن د یو موټر بم په چاودنه کې وژل شوی او شل نور زخمیان دي. چاودنه د رشیدیه په سیمه کې چې اکثریت سنیان اوسې شوی. پولیسو ویلي چې چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې مسؤلیت نه دی اخیستی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغانستان له یو شمیر اروپایي هیوادو سره د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي او ولسمشر کرسي د ګوانتنامو د زندان او په افغانستان کې د پاکستان د مداخلي د ادعا په اړه خبرې کړي. په خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره خبرو.
د افغانستان پر
په کابل کې د ملګرو ملتو استازي په افغانستان کې د رسنیو د لاسته راوړنو ستاینه کوي.
افغانستان د تیرو لسو کلونو کې د رسنیو او د مطبوعاتو په اړه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې.
افغانستان ته مو د پیسو د نړیوال صندوق له خبرداري هم خبرو. د پاکستان د پخواني سر اعظم بینظیر بوټو د قضیه چارنوال نن څنګه په اسلام آباد کې ووژل شو د دې پیښې تفصیل هم پروانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له فنلند، استونیا او ډنمارک سره د اوږدمهاله همکاریو د تړونونو له لاسلیکولو وروسته نن کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر د دغو درو اروپایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې د هغوی له چارواکو او مشانو سره د کتنو ترڅنګ له یو شمیر اروپا میشتو افغانانو سره هم وکتل. اسمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی فنلند، استونیا او ډنمارک د خپل سفر په وروستۍ ورځ په کوپنهاګن کې د ډنمارک له صدر اعظم سره د افغانستان او ډنمارک د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. ډنمارک چې د سکاندینیویا یو شتمن هیواد دی په افغانستان کې 200 پوځیان لري او اکثره په هلمند کې ځای پر ځای دي. د ډنمارک صدر اعظم هیلی تورنینګ شمیت د تړون له لاسلیکولو وروسته وویل دا تړون چې موږ لاسلیک کړ افغانستان ته د ډنمارک د اوږدمهاله شمنو نشه دی او افغانانو ته د سرګند پیغام لیږي چې موږ به له 2014 وروسته د افغانستان د ملاتړ لپاره حضور ته دوام ورکړو. د همدار رسول چې په تړون کې له افغانستان سره له 2014 وروسته د ډنمارک د ملکی مرستو یو شرط داده چې د افغانستان حکومت به د خپل شمنو د عملی کولو لپاره اقدامات کوي. له افغانستان څخه نړیوالې ټولنې د خپل مرستو په وړاندې د اصلاحاتو او د فساد د ختمولو شرط شېره. میرمن شپت وویل شو حکومتداری بشري حقونه پټره بیا د شزو حقونه له فساد سره مبارزه تعلیم اقتصادي وده کرنه او د کلیوالي سیمو پراختیا حق برخی دي چې د افغانستان حکومت شمنه کړی چې په دې لړ کې به اقدامات کوي. د افغانستان ولسمشر له 2014 وروسته په خپل هیواد کې د پاتکیدونکو ډنمارکي ځواکونو د قانوني مسؤلیت زمینی یادونه وکړه. د وویل دا هغه موضوع ده چې په مجموع کې د ناتو او افغانستان ترمنځ پرې خبرې کیږي او ډنمارکي پوځیان هم د ناتو په چوکاټ کې شامل دي. کرزی له افغانستان سره د ډنمارک د خلکو لمرستو مننه وکړه او یو ځل بیا له هغو ډنمارکي کورنیو سره چې عزیزان یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوی دي خواخوږي څرګند کړه. د افغانستان او ډنمارک سیاسي اړیکې اوږده سابقه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې له 1928 میلادي کال څخه پیل شوې دي. د هیواد په تیرو څو باندې لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 602 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ډنمارک سربیره له فنلند او استونیا سره هم تړونونه لاسلیک کړل. د لدغو هیوادو سره پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره له ګوانتنامو بند څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزي پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو غوښتي چې د دې زندان افغان بندیان خوشی کړي. د پرې ټینګار وکړ چې پاکستان ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په خاوره کې پوستي جوړ کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې تاسو د فیسبوک له نتیجو خبرو. د فیسبوک پښتنه مو داده چې د هغو اتلانو یاد څنګه ژوندۍ وساتو چې د وطن په لار کې شهیدان کیږي. لدی به مو وروسته خبر کړو، خو اوس یو بل مسله راخلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وای چې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې د ولسمشۍ د روانو انتخاباتو د اعتبار لپاره ډېر اهمیت لري. یوناما دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د مې د درېمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. یوناما په هغه بیان کې چې په دې مناسبت یې خپور کړی، د بیان او مطبوعاتو ازادي د تیرې لسیزې مهمې لاسته راوړنې بللي، خو هغه ګواښونه یې هم یاد کړي چې افغان ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتي چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو لپاره لاسونه سره یو کړي. یوناما وایي سږ کال په داسې حال کې چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاری روان دي، د مطبوعاتو ازادي، د خبریالانو امنیت، د معلوماتو د ترلاسه کولو او بیان حقونه تر ټولو مانادار وسیلې دي چې په افغانستان کې د قدرت له دیموکراتیک او شفاف انتقال سره مرسته کولای شي. د وینا د حق تضمین او په ټولو رسنیو کې د بیان د ازادۍ خوندي کول د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې سګنۍ شعار دی. د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د خبريالانو لپاره د یو خوندي چاپیریال د اهمیت په اړه په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز لازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل
د بیان ازادۍ په خاصه توګه د مطبوعاتو او رسنیو ازادۍ یو واقعي تضمین کېدل شي د موافق شفاف او بااعتبار ټولټاکنې لپاره. زمونږ د ټولو نه دغه غوښتنه هم لرو چې دغه ټکی په پام کې ونیسي او خبریالانو ته داسې زمینه مساعده کړي چې دوی وکولی شي چې خلکو ته د معلومات رسولو او د اطلاعات رسولو لپاره یو ښه وسیل اوسېږي او وکولی شي چې خپل کار په امنیت او بشپړ ازادۍ سره ترسره کړي.
یوناما د بیان او مطبوعاتو ازادي په تیر لسیزه کې د افغانستان له مهمو لاستراوړنو څخه بولی، خو وایي چې له دې سره سره افغان ژورنالیستان له هم له ورځنۍ ګواښونو سره مخامخ دي چې د دوی مسلکي فعالیت ته زیان اړوي. یوناما یوازې په تیر یوه نیمه میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تشدد شپارس موارد یاد کړي چې د نای په نوم د ژورنالیستانو د ملاتړ یوې مدافع ټولنې راپور ورکړی. په دې کې دوه د وسلوال تشدد پیښې وي، د یوې مسولیت وسلوالو مخالفینو منلای او نورې د ناڅرګندو عناصرو لخوا ترسره شوي. میرمن مبارز وایي
رسنیو په عمومي توګه او مطبوعات په خاصه توګه په داسې شکل باندې وده کړې دي چې ښایي چې په ټوله منطقه کې بستری وسیږي، مګر د دې سره سره متاسفانه خبریالان د ضرب و شتم تهدیداتو او حتی د قتل مواجه شوی دی په دغه نسیزه کې. او زمونږ پیغام ټولو ته دا دی چې د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې یو آزاد او د افتخار نه ډک مطبوعات ولرو، باید چې خبریالانو امنیت د دې زیات پام ور وګرځيږي.
د یوناما بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي یان کوبیش له قوله لیکي چې وایي یو فعال مطبوعاتي چاپیریال چې تاوده بحثونه او متوازن راپورونه ولري د هغه شفافیت او حساب کتاب د اړتیا وړ عنصر دی چې په افغانستان کې د رښتینی دیموکراتیک ګډون لپاره پکار دی. د بیان ازادي د انساني حقوقو د بنیادی اصل په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې په 19مه ماده کې په رسمیت پیژندل شوی. په 2012 کال کې په ټوله نړۍ کې 121 ژورنالیستان ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هر کال د مې درېمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي او روان 2013 د دې مناسبت شلم کال دی.
په راپورټ کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي چې د رسنیو ازادي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډیر اهمیت لري. یوناما په افغانستان کې په تیرې ویلې سیزي کې د مطبوعاتو ترلاسه شوې ازادي وستایله. د دې ادارې له ویان نظیف الله سالارزي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ازادي څرنګه پیاوړی کېدای شي او څرنګه ساتل کېدای شي، نظیف الله سالارزي وویل
د ملګرو ملتونو د مرستې پلاوی په افغانستان کې د ټولو سیاسي چارواکو څخه غواړي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د تامین لپاره او د هغو د هغه حق لپاره چې باید بیان ازادي ولري، د دود لا ډېر پیاوړتوب لپاره په افغانستان کې یو بل سره لاس ورکړي او د دې لپاره کار وکړي.
بله سالارزي صاحب، تاسو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه ارزوي؟
ګوري، د افغانستان په دې تیرو لسو کلونو کې د رسنی او د مطبوعاتو په عرصه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او تاسو ټول ته معلومه ده چې د افغانستان رسنۍ په تقریبا په سیمه کې بېسارې دي. ولی موږ اوس هم ګورو چې هره ورځ دوی د ګواښونو سره مخامخ دي، خطرونو ورته متوجه دي او کله ناکله دوی نیول کېږي، چې دا ټول کارونه د ده باعث ګرځي چې هغه ونه کولی شي هغه خپل مسلکي کار په سمه توګه باندې په مخ کې ویسي.
سلرزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، په افغانستان کې هر ورځ کني نو په میاشت کې یو ځل کې خاتمن یو خبریال یا یو ژورنالیست له کومې ستونزې سره مخامخ کېږي، یا د یو چا لخوا ګواښل کېږي، یا له کومې بلې جدي ستونزې سره مخامخ کېږي. څه فکر کوي چې دغه د چا وظیفه ده چې دغه ستونزې دغه شته ستونزې د خبریالانو په وړاندې یا د رسنیو په وړاندې له منځه یوسي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان سږکال د دې لپاره چمتووالی نیسي چې راتلونکي کال کې یو هغه ټول ټاکنې د ولسمشري ټول ټاکنې په افغانستان کې ترسره کړي، او زمونږ په نظر باندې د مطبوعاتو ازادي، د ژورنالستانو امنیت او دا هغه هغه حق چې باید معلومات د لاسرسي ولري، دا هغه د حق د بیان د ازادۍ لپاره، دا ټول هغه لارې چارې دي چې په افغانستان کې کولای شي د مشرۍ د رڼو د انتقال لپاره په افغانستان کې ډېر مفید ثابت شي. نو ځکه موږ په افغانستان کې مخکې هم ویلي چې د ټولو سیاسي چارواکو څخه په افغانستان کې غواړو چې د دې ازادۍ د تامین لپاره او د دې حقونو لپاره چې دا ژورنالیستانو ته اړتیا لري، د دې لپاره تر لاسونه سره یو کړي او د دې حقونو د تامین لپاره لاړې کړو.
د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه مو د یوناما د ویان نظیف الله سالارزي څرګندونه اوریدي. اوس ته هم د ورځې په ارتباط په هلمند کې د دوو ژورنالیستانو نظر.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نمبر علي رحيم دی، په هلمند کې د طلوع المر تلویزیون خبريال يم. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې هغه ژورنالیستان چې په مخکې وختونو کې د نامعلومو دلایلو له وجې وژل شوي دي، د هغوی دوسیې وڅېړي او عاملینې پیدا کړي، د قانون منګولو ته وسپاري، او د دغه اوسني ژورنالیستان د ژوند لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، او هغه ازادي چې دوی بیان کوي چې وایي د ازادۍ بیان ستاسو په افغانستان کې خو په هلمند کې د نورو ولایتونو په پرتله باندې دا کاچ ټټه ده، باید دې ته ډیر زیات پاملرنه وشي.
نعمت الله ظاهر يم، په هلمند کې د آریانا ټلویزیون خبريال يم. زما غوښتنه دا ده چې خبريالان باید معلومات ته لاسرسي پیدا کړي. ځینې مهم مسایل دي چې له خبريالان څخه پټيږي، چارواکي پټوي، دوی باید کله سره راوړنه وي که د لاسې څه ورکړي وي، هغه ټول د خبريالان سره په خپل وخت شریک.
وسم د ساتي رادیو د فیسبوک نتیجه سوال دا چې د هغه اتلانو یاد څرنګه ژوندۍ وساتو چې د وطن په لار کې شهیدان کیږي. تقریبا 50% اوریدونکو دغه نظر تایید کړی دی چې یو ورځ د هغه پونم شي، او څه باندې 10% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې له کورنۍ سره دې مرسته وشي، او 50% په دې نظر ده چې دغه کسانو یاد پکار نه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په روانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه هم لولو. خو اوس کابل ته ورسو. په کابل کې د افغان ځوانانو د خوځښت لورې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. دا مظاهره د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې له پاکستاني پوځیانو سره د چهارشنبې د ورځې د افغان ځواکونو د جګړې په ارتباط ده. له کابله جمیله ظریف د مظاهرې راپورټ راکوي چې د مظاهرې ته ورغلې.
مظاهره چیانو د مرګ پر پاکستان او ژوندۍ دی وی د افغانستان ملي پوځي ځواکونو لاندې شوارونه ورکول او افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي او پوځي ځواکونه په سمو وسلو او امکاناتو سمبال کړي. دوی همدارس له ملګرو ملتونو، ناتو او د اسلامي هیوادونو له کانفرنس نه وغوښتل چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. د ځوانانو د خوځښت یو غړي زلان فیض محمد خبریالانو ته وویل چې که پاکستان بیا هڅه وکړه په افغانستان کې دروازې او یا نور تاسیسات جوړ کړي نو د افغانانو له جدي غبرګون سره به مخ شي.
منګ نن د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د حکومت د افغانستان د پیاوړو ملي ځواکونو په ملاتړ باندې نن راوتی یو. نن ټول افغانان په یو غږ باندې د خپل ځواکونو څخه، ملي پولیسو څخه، سرحدي ځواک څخه، ملي اردو څخه دفاع کوي. د پاکستان د هر ډول مداخلې مخالفت کوو. ګوشتې پولیسوالۍ کې د پاکستانی ناپاکو پوځونو پرمختګ او د یو غیال ته پوسټي جوړول غندو زرګونو کسان دا اوس په هلمند کې قندار کې د موږ سره همغږي په ننګرهار کې په خوست کې راوځي شوی دي.
د ځوانانو د خوځښتونو لخوا دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې په ننګرهار او خوست ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو په ملاتړ او پاکستان پر ضد مظاهرې وشوې. د ځوانانو خوځښت په غونډه کې یو پریکړه لیک هم خپور شو. دغه پریکړه لیک د ځوانانو د خوځښت یو غړي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلی وو:
د افغانستان پر پاک خاوره، د پاکستان پر بند او له شرم ډک تیرې پکلک الفاظو غندو، د افغانستان د سرحدي پولیسو، ملي وردو او ټول وسوالو ځواکونو میړانه او وطن پالنه ستایو. دویم، افغان دولت ته د وسلوالو ځواکونو د وختلتیا او پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. افغان دولت ته نور د پاکستان د شومو سیاستونو په حقله ښکارا او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره سم کلک موقف اختیار او وړ غبرګون دی وښيي.
د ځوانانو د افغانستان له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د پردیو په وړاندې سره یو شي او خپل ملي یووالی د نور هم غښتلی کړي.
د کابل په شهر کې د افغان ځوانانو د خوځښت له لورې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. بل لور ته په دغه شهر کې نن په زرګونو ځوانان د کابل له پانتونه تر دارالامان پورې په لاریون لاس پورې کړ. د دې مدني هڅې رپورټ صفي الله ستانکزی راکوي.
په کابل کې زرګونه ځوانانو له کابل پوهنتون څخه تر دارالامان ماڼۍ پورې یو ورزشي لاریون وکړ. د جمعې په ورځ په دې سوله ییز ورزشي لاریون کې شاوخوا 3000 ځوانانو د افغان ملي پوځ په ملاتړ د ژواک د پاک چاپیریال د درلودو او د هر ډول فساد لښتوالي څخه د ټولنې د پاکوالي په هدف د کابل له پوهنتون څخه د دارالامان تر ماڼۍ پورې منډې وکړې. د ځوانانو همدارس د ښاروالیو د ښو خدمتونو غوښتنه وکړه او د ښاروال د انتخابي کېدو غوښتنې په خپلو شعارونو کې ځای کړې وې. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلینو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې بیا دغه سولیز خوځښت د ماراتون د ځغاستې لقب هم ورکړ او زیاته یې کړ چې ځوانانو تر ډیره د ملي پوځ په ملاتړ او د نورو ټولنیزو ستونزو د هواري او د هر ډول فساد د پاکوالي شعارونه ورکړل. صفی الله ستنګزی، آزادۍ رادیو، کابل.
د آزادۍ رادیو خبری مجله هوري.
د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړ چې شای افغانستان پر روان کال کې دا توان ونه لري چې د خپلو لګښتونو حتی نیمایي برخه له کورنیو عوایدو ترلاسه کړي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د پیسو د نړیوال صندوق په یو محرمانه څېړنه کې راغلي افغانستان سږ کال دا توان نه لري چې د خپلو لګښتونو حتی نیمایي برخه له کورنیو عوایدو ترلاسه کړي. په څېړنه کې د دولت د عوایدو د کمیدو عوامل، د مالیې له ورکولو د جګپړو چارواکو تېښته، د ولیانو لخوا د ګمرکونو د عوایدو لوټ او تالان او د هیواد د اقتصادي ودې ټکنۍ کېدل بلل شوي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم د پیسو نړیوال صندوق دا څېړنه نه ده خپره کړې او عام خلک نه دي پرې خبر، خو امریکایي او اروپایي ډیپلوماتان چې نه غواړي هویت یې افشا شي وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې د افغان دولت عواید د هغې اندازې په پرتله چې د پیسو نړیوال صندوق یې اټکل کړی و په سلو کې له شلو تر دیرشو پورې کم و. ورځپاڼه زیاتوي چې د تېرې یوې لسیزې له ثابتې ودې وروسته یو ناڅاپه د افغانستان د عوایدو کمیدو د دې هیواد نړیوال مرستندویان او ملاتړ کوونکي سخت حیران کړي. د نیویارک ټایمز په وینا لویدیځو ډیپلوماتانو دا یو بد خبر بللی او ویلي دي چې په بودیجه کې کمښت، په افغان حکومت کې د فساد او کمزوري نه خده او خی چې کلونه کلونه وخت غوړي څو دا هیواد خپل لګښت لخپل کورنۍ او عوایدو تر لاسه کړي. لویدیځو ډیپلوماټانو ورسپانې ته ویلي دي چې کدا نیمګړتیا لري نشي نو افغان حکومت به حتی د کال تر نیمای پورې د دولتي مامورینو د تنخواګانو د ورکولو توان ونه لري. ورسپانې لیکي د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال د پیسو د نړیوال صندوق د څېړنه نه مني او وایي چې په بودیجه کې کموالی په سلو کې لشلو نه اوړي. نیویارک ټایمز لیکي هیڅ چا په خوا دا تمه نه درلوده او اوس هم نه لري چې افغانستان به پر احتیاط سره د پیسو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه ټاکل شوی و چې د دې هیواد حکومت به په غیر نظامی او غیر امنیتی چارو کې د خپلو لګښتونو په سلو کې څلوېښت، چې اندازې 15 میلیارد ډالر اټکل شوی، له خپلو کورنیو سرچینو برابروي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم د پولیسو او ملي اردو ټول لګښتونه نړیوال مرستندویان ورکوي او منلې ده چې سکال به د حکومت د نورو لګښتونو په سلو کې شپېته هم دوی ورکوي. د نیویارک ټایمز په وینا په بودیجه کې دا کمښت په داسې یو حساس وخت کې پیښیږي چې د افغانستان او امریکا د اوږدمهالو امنیتي همکاریو د موافقې په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې روانې دي. افغان حکومت تمه لري چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مالی مرستو ته چې اندازه یې لسګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي دوام ورکړي. ډیپلوماټان وایي په داسې یو حالت کې ښایي د لویدیځ کوچني هیوادونه چې په افغانستان کې یا کم پوځي حضور لري او یا هیڅ نه لري پر خپل مرستو له سره غور وکړي. په دې ترڅ کې د همدې کوچنیو هیوادونو له ډلې د یو ډیپلوماټ ویلي دي چې که افغان چارواکي پر خپل ځان دا باور نه لري چې د خپلو لګښتونو لپاره یو لار عمومي، نو موږ ولې باید دا مرسته وکړو؟ ورسپانې په کابل کې د فرانسې د پخوانی سفیر برنارد بیجولی وینا راخیستې ده چې د خپل خدای پامنۍ په غونډه کې ویلی وو هغه هیواد چې د خپل پوځ او پولیسو د معاشونو، پانګونو او حتی د ځینو دولتي ادارو د لګښتونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی وي نشي کولای خپلواک وي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پخوانی سر اعظم بینظیر بوټو د قتل د قضیې څېړونکو څارنوال نن ووژل شو. د دې پیښې په اړه له پاکستانه له خپل خبريال مجيب الرحمن انګار اور.
په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل د قضیې څېړونکو څارنوال چودري ذوالفقار د ناصرګند وسلوالو په ډز ووژل شو. هغه نن سهار له کوره د محکمې پر لور روان و چې د دغه ښار په مرکزی برخه کې پرې د دوو تنو وسلوالو لخوا حمله وشوه. د روغتیا وزارت سرچینې وایي نوموړی پر سر او سینه څوارلس مرمۍ لګېدلی او روغتون ته تر رسېدو وړاندې سا ورکړی. چودري ذوالفقار د بېنظیر بوټو د قتل په قضیه کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې IFIA لخوا د حکومت رسمي وکیل و او له ډېره وخته یې پر دې دوسیه کار کاوه. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي خو نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. بلخوا د وژل شوي وکیل زوی چودري نثار بیا وایي چې پلار یې څو وارې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په مرګ واخل شوی و. د بېنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې چې د تحریک طالبان پاکستان له کومو نیول شوو کسانو تحقیق روان و، د هغې په ارتباط څو وارې زما پلار ته اختارونه ورکړل شوي و او په مرګ واخل شوی و. د پردې تر شا چې د هغوی یعنی طالبانو کوم مشر یا مشران دي هغوی د اختارونه ورکول او هدف یې دا و چې هغه په دې ارتباط له سمو او کره تحقیقاتونه منع کړي. چودري نثار وایي پلار یې د بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط ډېر شواهد راغونډ کړي و او غوښتل یې اصل حقایق په ډاګه کړي. ټاکل شوی وه چودري ذوالفقار نن په اسلام آباد کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې هغې محکمې ته چې د پرویز مشرف دوسیه پکې څېړل کېږي د بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط ځینې اسناد وسپاري، خو وړاندې تر دې چې ځان محکمې ته ورسوي په لاره کې ووژل شو. د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې د پرویز مشرف په ګډون اته کسان تورن شوي. فدرالي تحقیقاتي ادارې IFIA په دې دوسیه کې له نوموړي پوښتنې ګرویګنې پیل کړې خو د چارو څارونکي وایي د ښاغلي چودري وژنه به دغه دوسیه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. که څه هم د چودري ذوالفقار زوی تر پیښې سمدستي وروسته رسنیو ته وویل چې پلار یې څو وارې د طالبانو لخوا په مرګ واخل شوی و، خو تر اوسه طالبانو یا بلې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. مدافع وکیلانو پر دغه وژنې غوسه کولې او د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې او له حکومت یې غوښتي چې زر تر زره د قاتلین خلکو ته ور وپیژني. خو دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د دغه ډول دوسیو څېړونکي وژل کېږي. لدیوران دی هم یو شمیر څارنوالان او وکیلان په مرموز ډول یا هدفي وژنو له منځه وړل شوی دی.
آصف لغمانی ازادي رادیو ته پر استول اس ام اس کې لیکي موږ ټول افغانان د ګوانتنامو ته زندان د تړلو هر کله کوو. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د لغمان په ولایت کې مظاهره شوې ده او د پاکستان پر ضد. عبدالستار د کندوز لارچی ولسوالي پر استول اس ام اس کې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې راستولې ده لیکي د قاسم جان شهادت ټول افغانانو ته زه مبارکي ورکوم او له پکتیا څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ولې تاسو زموږ اس ام اسونه په مخکنی خبرونه کې خبره نه کړل تخنیکي ستونزه مو لرله. له همدې سره دا خبری مجله سر ترسیجی په بلی یوی که سید سمیع عباس لطاس سرده خبرونه تب خیر رخلی.